بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چیوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسټری په مقطع کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1 میلیون په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دهسبز او بګراموی ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 14 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یو پټ ځای کې لیدلې دي. د ایراني سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي. تر اوسه وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بله نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنې شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کند. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاق ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از این که به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دوره اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دادن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و رو گشتند به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت، آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شده که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
ولی ما واکنش بیشو گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستشو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد بود. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینا رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. مگه مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتن، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح هست نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ. اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد، شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستن، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن، شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشه، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این را فراموش نکنیم که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست گاهی حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان باز واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اونم نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلومدار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانن که تعریف بکنن، بعد از او باز مفکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول رئیس جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری می نامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چه معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود اشاره کردین از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن، ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این است که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودند که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چینج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
اون چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چون این چیز گفته
در دوره اول اشاره کرد بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ یک معامله با ایران انجام بده بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه میتونه چیزایی یادآوری
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد که به گفته آقای خلیلزادی چهار نکته کلیدی داشت؟ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده و نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده بوده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه یا ای که حقوق زنها و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همیش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میکنم آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برای خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا با بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چی میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه و این در برخی مواقع زمینه‌ساز حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای شده که در سال‌های گذشته چندین نمونه‌اش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولی کن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان در از چنگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبا جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در مو اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم است که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی ای که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوال است که باید بین افغان ها مطرح باشه. دوم این است که اینها منمدار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا نمی دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرسی داریم، بایست یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی صحبت این آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت به دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته رو باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه ازمی گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا ای که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح خواهد شد.
بسیار تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژنې.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمه نه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکی یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم تر څمې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابېدو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمه وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 کې اسو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چی ورونه موږ گزاره نسو کړی مشاورونه واغه عسکري ته بینی ولا نه پرېښول او بیا په ځمن کې مور هم سخت تپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټه د ژوند راته وایسته د چمنو د کوټه د ژوند راته وایسته خلک چې کله مهاجری شي نو تبن چې مهاجرت سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره مترا مجبور ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویله چې زه کوچنی وم چې بیا د هجره شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه بیا د کندهار درملمین ته راغلمه چې بیا زه راغلمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې تر اوسه په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره ده و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته به وویل بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی دغه ده دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی و موږ به څه ولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دا څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایلېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه کشان خاټ لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم زه ولاړ شه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بېخي اوس پرې هېڅ نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږد لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه راډیو مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هر خبره نه وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله زه سهاریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټې شمه لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دې استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سره مثلا محترم د شعر په خو به دی وایست د خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدی زه چې وکړه دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په ما باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از ما لومړی شی چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1960 بیا د زمری د میاشت دوه مونږه ټکیش نو لومړی شی ما په دغه باندې کړی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو مالی نه کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ مالی مومه نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونه اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی ته دوی به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تر یې نه راته وایې
سعید کوم شعر مې هو اسمره باندې
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دویم ملکلې نو تاسو یو آزاد نظم دی نو چې تا خوښ هغه شی ته دغه به تا خوښ ساتم کړم
خوښ شی یو بس معنا نه زبا به له هغه ځای وصل کړم مهرباني
ښه یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه ی نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و جورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی سیب پا نه سر که بیاد سلی کهی؟
پا لوری سر که من پر کتاب رو من تبصیره لی کهی بیامی کلمون شروع کردی بیامی زنی مقالی ما رو چا و ساز ما تو کنور چوک مکاره لیکی که نلی که تب خامخا مکاره لیکی ما تیویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالی لیکلی دی خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچې ناچاپه زلاج په مخ راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې ویلي لکه امي مسلک دی امي شوق دی امي زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي مېنه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګاني ما ابو حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي متواتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښمه په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استادان په زما کتاب باندې وژغې دلغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ویل چې یا ما باندې ولنه ټوټه لیکلې ده د غیب سره لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی یا کډوال یم کار نه سم کولی نه یوازې چې کار کولی شي مقاله لیکلی شي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخ یو مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامین لیکل هغه بیا سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستې سپېشلي ګرځره واریان وې دا څنګه حالات تیکن وکړه کور ته روانو مزاتم دغه ته شرکتوري اسات ته ماجه پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې و خبرونه اوریدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي ستا د موږ په کټان په کټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشحاله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوی بیا نیوي بیا به هغه ما غږ واورېد ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي د استخبارونې خو موږ اورو اته بره داس ما په زنده خطر خنده معظم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله وځي په زمه کې بیا یو څومره چې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاو جیسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو بیکاره ست څو ځای کار کوي ما زه توان لرم د غوړ توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یو مشاریع په کې مشاریع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپیشل یو پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه پېښ کړم سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نو دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس بخره ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځ خپل مرام فنجدې سم نجدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سوال کسان چې ما نه من اوریدلی ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وایي چې ما ولیدل بلکې ورځي ورځي مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه جمع کړي څلوېشت کې پنځه ورځې کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کښو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه و
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګانو سره نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه دغه سلام سندار سره هم کاری له رادیو سره هم کاری له د ځین ټلویزیون سره هم کاری له نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیوګانو سره ترڅنګ بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څوري ما د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه ته د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا غلا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مداول بیا او
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسر کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې، دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نه سې، دا بهیر ودرېدی، بیا څوک تللی نه سي. او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کې، زړه مې را غونډ کې، راری سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیمن المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي؟ هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دوی وړاندې کولې، مونږ رپورټ راستاوه. اخیر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمنه کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه وي راسره وي، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی، زما څه خوشحاله وم چې دوه وي کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مور مې د وخت یو پاسې و چې د سه یو د پلار دوه وي، او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه، هغه ما به خلکو ته ول خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته زه مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو وو غرو درو ودرې ابو واوښتې، ما ول زه درو وو غرو درو ودرې ابو راوښتې، یعنی بل وچ ترغلې يم، نه په ژبه پېدم، نه په کلتور پېدم، ځکه زموږ لپاره نو ارڅ نه ویني وو. یعنی د سې ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې ذکرې المانی مو بخیه ورېدل نه و، پر ځینې وخت مو ترام شې دي کړي مو ورته اند د المانی مو ترام چې په افغانستان ته راتلل، پر ای بد وټی کې سره بیره، یا پر یو بد وټی کې سره بیره، دا ته به کوم ژبه ده، هغه ژبه هغه د المانی ژبه و. نو دلته راته ټول شیان بخی یو کال کدر خو زه بخی قسم شو رادیو ته تلم، نو په ژبه سره خلاصې دي نه، په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې ځان سره یار کې غوړم، زه مې د ژبه کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم، سپورت زم مشکل اوس نه درم، کرا کرا انسان چې ما مخکې و چې انسان هرڅه هڅه وکړي خپل مطلب ومران ترسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم دغه کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو، وطن فکر ته پیدا سي، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته ووځي، د وطن سره شی پر کول ډیره مشکل ده، کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سي، په ټولنه کې داخل سي، کتم داخل سي، خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي، ویاته د نوم اعتبار پیدا کړې دي. دلته خو پر دې وطن دی، هر ځای نه خبر ده، پر دې په انګړ کې اختر نسته، کاستي وکم سي دواړه پر دې سي، کاستي وکم سي دواړه پر دې سي، د پر دې په انګړ کې اختر نسته.
تو دا راته وایي چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوې ځای ته دی، زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه، کوم داسې جالب قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم ته نه وي، د خلکو خبره ته نه وي، د دې دستور ته نه وي. انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي، موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چې خاطر خلو به بل کما ته کتل، به موږ اوس تاسو په ټولو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې، دا ولې بدلې؟ ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پښې په کور کې لري، څوک سپی لري، مر په وطن کې چې هغه سپی لري، دغه کړي کې بس نام دارو. ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښې ساتي، ار سړی بلځه ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلتور داسې کلتور دی، او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د خوشاله لپاره ډیره مهمه مسایه ده، که د لوب د تحصیل موقع ده، که د دې خوشحالۍ موقع ده، د دې لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول د خوشحالۍ فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی راتلونکی دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی یار کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنونه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځل ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کې نه پرېږدو. لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه شغبه لره. نو که چیرې موږ په وطن کې دونه حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطنونه پر پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه، هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللي دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده، جنګ یې لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی، په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، لیکن وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره، په ډوډۍ پرې لاندې دی، مالې څونه امکانات موجود دي، څونه خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم، دلته داسې څوک نشته د ګورو پر شونډه به مسکا خپره ده. زموږ دغه ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي، غمجن دي، هرې شپې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. کسان دي څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه ووځي، وطن چاته پاتېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه، څه موده مو په دوچه ویلي کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ. پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ د المانۍ نسوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نسوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی که یې، بیا په لیکونو به اخته یم، ځینې دغه سره سره ځینې مبادله سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه. ګورم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه، پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
شیر بده کبو ملالیو